کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زانز رانا یوسف سی او خلیل خان د دې خبرونې سره تاسو ته هرکلی وایو. نن د 2014 کال د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. درنو اوریدونکو د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی. جمهور رئیس باراک اوباما د کیوبا پایتخت هوانا کې د هغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل او د مالی پلازمینی باماکو کې څلور وسلوالو کسانو پر یو وټل چې د اروپایي اتحادیې پوځ د کررګا د پاره استعمالوي برید کړی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د کیوبا په پایتخت هوانا کې د هغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره یو تاریخي ملاقات وکړ. د اقلیم د سارنې نړیواله اداره وایي چې تیر کال یعنې په 2015 کال کې د تاریخ د زیاتې یخې ګرمۍ او وچې ورځې ریکارډونه مات شول او ترکیه او اروپایي اتحاد اروپا ته د منځني ختیځ او نورو ملکونو د مهاجرو د روان بهیر د مخنیوي په غرض په براکسل کې موافقه لاسلیک کړه. ترنو اوریدونکو په دغه موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه روستاوري. اوس خبرونه
السلام علیکم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومته وغوښتل چې ژر د انتخاباتو 15% بودیجه ورکړي څو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې پر وخت وسی. دغه کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. نوموړی وایي چې نوموړی دې ته په اشاره سره چې د انتخاباتو د ځنډولو مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی وویل که حکومت دا کار نه کوي او انتخابات ځنډوي وروسته مسؤلیت یې د کمیسیون نه بلکې د حکومته پورې اړه لري. تېرې اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویلي وو چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره 112 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د کیوبا په پایتخت هوانا کې د هغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل. د دغه تاریخي ملاقات هدف د اړیکو عادي کول او د بشري حقوقو د مسلو په ګډون د یو شمیر مسایلو په حقله د اختلافاتو له منځه وړل دي. نور تفصیل په دې رپورت کې واو.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په کیوبا کې په هغه مراسم کې هم برخه واخیسته چې د انقلاب په پلازې کې د کیوبا د خپلواکۍ د اتل هوزي مارتي په څلي د ګولانو ګډې کې خدل شوې. د دغه مراسم وروسته جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو بل ته لاسونه ورکړل او بیا انقلابي ماڼۍ ته د خبرو لپاره ولاړل. اوباما د امریکا لومړنی جمهور رئیس شو چې په دې تیرو نوي کالونو کې کیوبا ته تاریخي سفر کوي. د خبر نو وروسته د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو په بیا پیل کېدو کې د خاغلی اوباما د هلو ځلو ستاینه وکړه او د هغه نه وغوښتل چې په کیوبا د سوداګرۍ د هغو بندیزونو په لری کولو کې دی زیاته همکاري وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په هغه هیواد لګیدلې دي.
The blockade stands
د سوداګرۍ د بندیزونو زمنګ د اقتصادي پرمختګ او د کیوبا د ولست نګمرغي په مخ کې تر ټولو غټ او مهم خنډونه دي. همدا وجه ده چې د بندیزونو لری کېدل بعد د اړیکو پاد کېدو کې نور مرسته هم وکړي. دا کار بعد هغو کیوبایانو لپاره هم ګټه وکړي چې په نور هیوادونو کې سیاسي پناه اخستي او هیله لري چې د خپل کورنۍ او هیوادوالو سره په یو ډول مرسته وشي.
د مالی په پلازمینی بماکو کې څلور وسلوالو کسانو پر یو وټل چې د اروپایي اتحادیې پوځ د کرارګاه د پاره استعمالوي برید کړی دی. دغه وټل ساتونکو یو وسلوال کس د ډزو په تبادله کې وژلی دی. د اروپایي اتحادیې ماموریت وروسته په ټویټر بیانیه خپره کړه چې پکښې لیکلي چې د هغوی یو پرسنل هم د تشدد په دې پیښه کې نه دی زخمي سوی او د هغوی ځواکونو سیمه کلا بنده کړې ده. سمدستی هیچا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دغه برید په داسې حال کې سوی چې د القاعده المغرب د ډلې وسلوالو څلورو میاشتو مخکې د مالیه په پلازمینه کې د ریسن په هوټل برید کړی وو او شل کسان وژلي وو. عینی ډلې د دې میاشت په پیل کې د هاج سایل په یو تفریحي هوټل هم برید وکړ او 19 کسان ووژل. د انډونیزیا پوز ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ یو لادرکه سرتیری مړی د موندنې وروسته په انډونیزیا کې د پوځي هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې د مړو شمېر 13 تنو ته رسېدلی دي. دغه هلیکاپټر د یک شنبه په ورځ هغه مهال راولوېدی چې د دغه هېواد تر ټولو زیاته تعقیب لاندې د یو وسلوال کس د نیولو په ماموریت وو او د پاسو کلي په مرکزي برخه کې د پرواز پر مهال پکښې اور ولګېد. د پوځ ویان تورن جنرال ټټنګ سلیمان وویل چې د یک شنبه په ورځ 12 مړی موندل شوي وو او د 13 سرتیري د دوهم بریدمن مړی د دوشنبه په ورځ وموندل شو. د جمهور غوښتونکو جمهور ریاست ته مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ نن په امریکا کې د اسرایلو دپاره د لوبي کولو تر ټولو لوی ډلې ایپک ته وینا کړي. ډونالډ ټرمپ د امریکا اسرایلو د ډلیزو چارو کمیټې ایپک ته د وینا پر مهال وویل ایران په ټولې نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی ملاتړی دی. ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو هم انتقاد وکړ او ویل چې دغه سازمان د ډیموکراسۍ خپلواکۍ د امریکا متحده ایالاتو او د اسرایلو ملګری نه دی. هغه وویل چې دی به د ملګرو ملتونو د ادارې د دغه ادارې هر هغه څه چې په خپله خوښه په اسرایلو تپي ویټو کړي. د ایپک د کانفرنس پر مهال دغه کانفرنس څخه ځینې ګډون کوونکي ووتل او دغه راز د کانفرنس د ډونالډ ټرمپ د وینا پر مهال د ودانۍ د باندې هم ځینې خلک راغونډ سوي وو چې د ټرمپ خلاف د نفرت ضد شعارونه ورکول. او د دوشنبه په ورځ د ټویټر د جوړېدو لسمه کلیزه وه. مایکرو بلاګ دغې وسیلې د نورو ټولنیزو رسنیو په پرتله په ډېر لږ وخت کې د ډیرو خلکو دپاره د تماسونو نیولو مهمه لار ګرځېدلي. په دغو کسانو کې سیاسي فعالین، ژورنالیستان، مشهور شخصیتونه او ځوانان شامل دي. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما پرون د کیوبا په پایتخت هوانا کې د هغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل. دغه تاریخي ملاقات هدف د اړیکو وادي کول او د بشري حقوقو د مسلو په ګډون د یو شمیر مسایلو په حق له د اختلاف د منځه وړل دي. نور تفصيل په دې رپورت کې اوري.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په کیوبا کې په هغه مراسمو کې هم برخه واخیسته چې د انقلاب په پلازه کې د کیوبا د خپلواکۍ د اتل هوزي مارتي په چلي د ګلانو ګډې کې خدل شوې. د دغه مراسمو وروسته جمهور رئیس اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو بل ته لاسونه ورکړل او بیا انقلابي ماڼۍ ته د خبرو لپاره ولاړل. اوباما د امریکا لومړنی جمهور رئیس شو چې په دې تیرو نوي کالونو کې کیوبا ته تاریخي سفر کوي. د خبر نو وروسته د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو په بیا پیل کېدو کې د ښاغلي اوباما د هلو ځلو ستاینه وکړه او د هغه نه وغوښتل چې په کیوبا د سوداګرۍ د هغو بندیزونو په لری کولو کې دي زیاته همکاري وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په هغه هیواد لګیدلې دي.
د بلوکیس ستانس
د سوداګرۍ د بندیزونو زمنګ د اقتصادي پرمختګ او د کیوبا د ولست نګمرغي په مخ کې تر ټولو غټ او مهم خنډونه دي. همدا وجه ده چې د بندیزونو لری کېدل بعد د اړیکو پاده کېدو کې نور مرسته هم وکړي. دا کار بعد د هغو کیوبایانو لپاره هم ګټه وکړي چې په نور هیوادونو کې سیاسي پناه اخستي او هیله لري چې د خپل کورنۍ او هیوادوالو سره په یو ډول پرستی وشي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما بیا په کیوبا کې د خپل سفر لمړنۍ ورځ د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره نوې ورځ وګڼله. اوباما ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې په کیوبا د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو لپاره به هلې ځلې کوي، خو تر څنګ دا هم وویل چې د بشري حقوقو په مسله کې به د کیوبا سره حتماً حساب کتاب
کوي.
ما د خبره په وضاحت سره کړی ده چې د امریکا متحده ایالات به د دیموکراسۍ لپاره خپل غږ پورته کوي. په دې خبرو کې دا شامل دي چې د کیوبا ولس حق لري چې خپل سرنوخت په خپل وټاکي. موږ دغه شان سرګندونې د نړۍ په هر ځای کې کوو. زه به د نړیوالو بشري حقوقو په حق له هم خبرې کوم چې په هغه کې د مذهب، بیان او غونډې کولو ازادي شامل ده. زه به سبا د کیوبا د مدني ټولنې د مشرانو سره هم وګورم او د هغوی نظرونه به واورم. تمکیږي چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما به په دې تاریخي سفر کې د حکومتي مشرانو، ځوانانو، سوداګرو، د مدني ټولنې د غړو او د حکومت د سیاسي مخالفینو سره وګوري. د سپین وانی چارواکي وایي چې د کیوبا حکومت د ښاغلی اوباما د دغه پلان په حق لا چندانې خوښ نه دی. جمهور رئیس اوباما به نن د کیوبا ولستا تاریخي وینا هم وکړي چې سپین وانی وایي په همدې وینا کې به اوباما د خپل سفر ټول مهم اهداف روښانه کړي. اوباما بعد دوړ هیوادونو د پیچلي تاریخ او اړیکو په اده کېدو وغږیږي او هم بعد کیوبا او متحده ایالاتو چې د سړې جګړې پر وخت د یو بل دښمنان و د اړیکو د راتلونکو په اړه کې هم خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د اقلیم د سارنې نړیوالې ادارې وایي چې تیر کال یعنی په 2015 کال کې د تاریخ د زیاتې یخي، ګرمي او وچ ورځې ریکارډونه مات شول. لیزا شلاین چې د اقلیم نړیوالې ادارې کلنۍ غونډې ته ورغلې وه دغه رپورټ را لېږلې دی چې زه نظرانه یوسفزی تاسو ته پښتو متن در اورم. د نړۍ د اقلیم د سارنې ادارې رپورټ وایي چې په نړۍ کې د حرارت د پورته کېدو کچه په ډیره چټکۍ په بره روانه ده. دا د هغې نه هم په زیاته ګړندۍ کچه پورته روانه ده چې مخکې ساینس پوهانو اټکل کړی و. د اقلیم د سارنې د نړیوالې ادارې ساینس پوهان وایي چې دا د ځمکې د بقا لپاره ډیره د خطر خبره ده. رپورټ وایي چې په 2015 کال کې هوا دومره ډیره ګرمه شوې وه چې د موسم په تاریخ کې ټول ریکارډونه مات کړل او په ډیر لوی توپیر یې مات کړل. داسې اټکل کیږي چې په راتلونکي کې به دغه ریکارډونه بیا هم مات شي. د اقلیم د سارنې نړیوالې ادارې مشر پیټر ټالس وایي چې د ځمکې حرارت د 20مې پیړۍ نه تر اوسه پورې یوه درجه لوړ شوی دی. هغه وایي چې که د ځمکې تودوخه 2 درجو ته ورسیږي نو دا ډیره د خطر خبره ده. هغه زیاتوي
This warming trend is continuing, so there's no plateau.
د ځمکې تودوخه ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی. کېدای شي چې دا د تیر کال د سختو سیلابونو وجوي، خو دغه د خطر خبره ده چې د ځمکې تودوخه ادامه لري. د اقلیم د سارنې نړیوالې ادارې په خپل تیر کلنی رپورټ کې لیکلي وو چې د سمندر د اوبو سطح لوړه شوې ده. دغه رپورټ دې ځله دا وایي چې په 2015 کال کې د افریقا د سمندر سطح تر بل هر وخت تر ټولو ټیټه ریکارډ شوې ده.
دزړه سرا کو شیر کا راتر غاړه دا سلام می دزړه سرا کو شیر کا راتر غاړه دا دوړلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دا دوړلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دزڑا سرا کو شیر کا راتر گاڑا دا سلمی دزڑا سرا کو شیر کا راتر گاڑا ماپ
تو دغه کرا ګرتا راتر غاڼا اوسا زړم د زړه سرا کو شیر کا راتر غاڼا اوسا زړم د زړه سرا کو شیر کا راتر غاڼا
داسې حال کې چې د ترکی امنیتي قواوی په ټیرستانو پسې ګرځي مخبره ترکیه متوجه او نارام ښکاری. خبریال ډورن جونز په دې باره کې د استنبول نه د سی رپورټ را لګلې.
د شنبه د ورځې د بم د چاودنې نه وروسته چې د اسلامي دولت په تورستي ډلې ملامتیا چول کېږي د ترکیه تر ټولو نه لوی ښار استنبول نارام او عصبانی دی. اندېښنې لا نور پسې ځکه زیاتې شوې دي چې امنیتي قواوې د نورو مشکوکو تورستانو لټون کوي. ویره د استنبول په ښار کې خپره شوې ده. ځینې کورنیو خپل ماشومان له ښوونځیو نه ایسار کړي دي چې په بس موټر کې ولاړ نه شي. د نورو حملو له ویرې نه خلک عامه ځایونو ته نه ځي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي د ده حکومت خپله وسه کوي چې د خطر مقابله وکړي.
Terör örgütlerini darmadağın etmek, mensuplarının başlarını ezmek Türkiye için kolaydır.
طیب وویل ترکیه په دې وروستیو وختو کې په خپل تاریخ کې یو د غټو او خونړیو حملو سره مخامخ کیږي. دوی وویل دولت د تروریستي ډلو او د دوی ملاتړ کوونکو قواو سره په هر هغه شی سره مبارزه کوي چې په خپل اختیار کې لري. په دې کې عسکر، پولیس، کلیوال ساتونکي او استخبارات شامل دي. د شنبې په ورځ د هیواد د سپورت ډیره مهمه لوبه چې د استانبول د فوټبال د ټیمونو ترمنځ وه فسخه شوه. دغه پریکړه څو ساعته مخکې له دینه چې د فوټبال لوبه پیل شي والی وویلې. د استخباراتو باوري منابعو د بلې حملې خبرداری ورکړې ده وشوه. د ترکیه امنیتي قواوې د محلي مطبوعاتو له قوله ادا کوي چې د اسلامي دولت ډله د یوې غټې حملې پلان لري چې غواړي د ځانمرګې بمچوونکو او وسلوالو حملو نه کار واخلي چې دا د نومبر د میاشتې د پاریس د حملې سره یو شانوالی لري. د استانبول پولیسو د درو مشکوکو کسانو عکسونه خپاره کړي دي چې ګومان کېږي د شنبې د ورځې د استانبول د بمی چاودنې سره ارتباط لري. په دغه حمله کې څلور تنه وژل شوي وو او په لسګونو نو ټپیان شوي وو. راپورټونه وایي دغه مشکوک کسان بالقوه ځانمرګې بمچوونکي دي. نو ترکیې د پولیسو منابع وایي د تلویزیوني عکسونو د نږدې مطالعې له مخې بمچوونکی یوه ډله اسرایلي ګرځندوی په نښه کړی وو او ده د هغو څرک له هوټل نه لګولی وو. په دغه حمله کې درې اسرایلیان وژل شوي وو او یولس تنه ټپیان وو. د خلق جمهوریت غوښتونکي ګوند چې د حکومت مخالف ته د رئیس مرستیال انګین التایی وای حکومت باید د شنبې د ورځې د حمله مسؤلیت او څه ومني.
یشلانلار عدالت ve Kalkınma Partisi'nin terör örgütlerine yardım ve yataklığının bir sonucudur. Yaşananlar
حال تایی وویلی هیواد چې اوس له څه نه تیریږي هغه په منځني ختیځ کې د عدالت او پرمختګ حاکم ګوند د بې ثباته ضد و نقیز خیالي او ماجرا غوښتونکو پالیسیو نتیجه ده. د ترکیې د ځینو لویدیځو متحدینو سره یو ځای د حکومت مخالفینو په حکومت باندې تور ولګاوه چې په سوریه کې د اسلامي دولت او د نورو جهادي ډلو په ګواښ باندې سترګې پټوي او ټول ټینګار د کوردي اغیانو سره په جګړه باندې کوي. د کورنیو چارو وزیر افغان اعلی د یکشنبې په ورځ ومنله چې امنیتي قواوو کوشش کوو چې د بمچوونکو مخه ونیسي. د اکتوبر د میاشتې نه راپه دېخوا په انقره یا استانبول کې په پنځو ځانمرګې حملو کې څه باندې 200 تنه وژل شوي وو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ترنوریدونکو د ازادۍ رادیو پیغام تاسو ته شنه رادیو واشنگتن اوریدو. ترکیه او اروپای اتحاد اروپا ته د منځني ختیځ او نورو ملکونو د مهاجرو د روان بهیر د مخنیوي په غرض په براکسل کې موافقه لاسته کړه، خو د سخکاری چې عملي نتیجه نه ده ورکړې. پرون د دوشنبه په ورځ هم د ترکیې نه په ربړي کښتیو کې په سلګونو نوي مهاجرین د یونان د لیبوس ټاپو ته ورسېدل. د لیبوس نه د امریکا غږ د خبریال هنری ریجول رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
کلا چې د دوشنبه په ورځ سهار وختي رڼا کېده، نو په سمندر کې د هغو مهاجرینو د نجات او ژغورلو په خاطر رضاکاران تیار ولاړ چې معمولا په ربړي کښتیو کې سپریږي او ترکیې نه د اروپا په لورې هره ورځ راځي. له یوې لرې مسافې نه دوه کوچنۍ ربړي کښتۍ په نظر راغلي چې د یونان ساحلي محافظینو او د فرنټیکس په نوم د اروپایي اتحاد سرحدي قواوو راګیر کړې وې. رضاکاران دغه دردونکې صحنې ډېر زیات په غوسه کړل چې دغه بې اصلي خلک چې محض سرپناه د لټولو په خاطر اروپا ته راځي ډېره غیر انساني رویه ورسره کیږي. د مانیول الیرو ویډل په نوم یو ځوان یونانی رضاکار په انګریزي ژبه امریکا غږ ته وویل، ټوله شپه د اروپایي اتحاد سرحدي محافظین لګیي په میکانیزه کښتیو کې په اوبو کې ګزمې کوي او مهاجرین داسې لټوي لکه پیشکه چې د موږک پسې منډې وهي او نیسي. تاسې پوهیږئ چې د اروپایي اتحاد د سرحدي قواو یا فرنټیکس شپه غټې کښتۍ چې د یونان او ترکیې سمندري ځواکونه هم ورسره مرسته کوي د دغو خلکو د راتګ مخه نیسي. داسې ښکاري لکه چې په سمندر کې یو دیوال لګولی. د لیسباس د ټاپو یوه اوسیدونکې میرمن روبیکا میشل ډیس چې له شورو نه لګیا ده په خپله رضا او خوښه د مهاجرو په ژغورلو کې یوناني رضاکارانو سره یو ځای کار کوي وایي په دې خبره سم نه پوهیږو چې سبا به دلته څه کیږي خو هیله لرو چې دغه مهاجرین به حتماً بله لاره پیدا کړي ترکیې او اروپایي اتحاد پوخ عزم کړی په هر شکل چې کیږي اروپا ته به د دغو خلکو د راتګ لارې تړي او کوم خلک چې د دوشنبې په ورځ وژغورل شو د ډېرې سختې هوا او د سمندري سفر د مشکلاتو له امله ستړي شي وو ډېر ویره پرې په لاره کې تېره شوې وه د ترکیې او اروپایي اتحاد د موافقې له مخې کوم خلک چې یونان ته راځي په ځانګړو کمپونو کې به ساتل کیږي او بیرته به ترکیې ته لیږل کیږي مګر سمدستي پته نه لګیږي چې کله او په څه قسم به دغه پروسه عملي شي د لیسباس د ټاپو ښاروال سایروس ګالینوس وایي چې په دې اړه ورته د یونان مرکزي حکومت څرګند هدایت نه دي ورکړي چې د دې خلکو سره څه ډول تعامل وکړي
افتو په سیورو ویاستیکو کې ویاسمنو اینه او چې نو انا میشي خرونو تورا
د تیر یو نیم کال په موده کې موږ وکتل چې د اروپای اتحاد سیاسي مشرانو نه د مهاجرو په اړه کومه غوڅه پریکړه وکړه او نه څرګند لاره ومندله اوس یو ناڅاپه اعلان کړی د یونان ساحل تبا له ترکیې نه نور د خلک ناراضي واجب خبره ده چې هغه له موږ نه غواړي چې دم د وروستۍ موافقه تطبیق کړو سایرس ګالینوس په دې اړه هم ډېر په غوسه ده چې د ناتو د سمندري قواو جنگي کښتۍ هر ورځ د لیسباس د ساحل سره نږدې لنګر اچوي اوس چې د دې موافقې له امله د ناټو د سمندري قواو رول له منځه تللی ډېره به بهتره دی چې د ترکیې له ساحل سره څیرمه د دغو مهاجرینو د څارلو په خاطر ناټو خپلې امنیتي پوستې جوړې کړي دلته څه کوي چې ګرځي سره له دې چې اروپایي اتحاد خبرداری ورکړی دی چې نوي مهاجرین به ترکیې ته لیږي یونان ته د مهاجرینو په راتګ کې اثر نه دی کړی او د سمندر په خطرناکه لاره د هغوی د راتګ سلسله دوام لري د یکشن به پورس په وی ربلیک کې تای کې څلور کسانو مړی ومندل شو او د بوت ریفیوجی فاونډیشن په نوم د ډاکټرانو یو شخصي مؤسسه وای چې قاچاقبرانو په کې تای کې له حد نجات کسان کې نه ولیو او امکان لري چې د زیات وزن لامل د کې تای ته وبو ور داخلي شي وي
درنو ورتون کو د مهمو خبرونو لنډیز افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو مسؤلیت د حکومت پر غاړه دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې ژر د انتخاباتو 50% بودیجه ورکړي څو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې پر وخت وسی تیر اونۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسن رئیس احمد یوسف نورستانی ویلی وو چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره 110 میلیون ډالر ته ضرورت دی د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د کیوبا په پایتخت هوانا کې دغه ملک د جمهور رئیس راول کاسترو سره وکتل دغه تاریخي ملاقات هدف د اړیکو عادي کول او د بشري حقوقو د مسلو په ګډون د یو شمېر مسایلو په حق له اختلافاتو له منځه وړل دي دغه مراسم نو ورسته جمهور رئیس اوباما د جمهور رئیس راول کاسترو یو بل تلاسونه ورکړل او بیا انقلابي ماڼۍ ته د خبرو لپاره ولاړل اوباما د امریکا لومړی جمهور رئیس و چې په دې تیرو نوي کلونو کې کیوبا ته تاریخي سفر کوي د مالی پلازمینی باماکو کې څلور وسلوالو کسانو پر یو هوټل چې د اروپای اتحادیې پوځ د قرارګاه د پاره استعمالوي برید کړی دی دغه هوټل ساتونکو یو وسلوال کس د ډزو په تبادله کې وژلی دی د اروپای اتحادیې ماموریت وروسته په ټویټر بیان خپره کړه چې پکښې لیکلي چې د هغوی یو پرسنل هم د تشدد په دې پیښې کې نه دی زخمي شوی د انډونیزیا پوځ ویلی دی چې د دوشنبې په ورځ د یو له درکه سرتیري مړی د موندلې وروسته په انډونیزیا کې د چې د په انډونیزیا کې د پوځي هلیکاپټر د لویدو په پیښه کې د مرسوي وو د مړو شمېر 10 تنو ته رسیدلی دی دغه هلیکاپټر د یکشنبې په ورځ هغه مهال راولوېدی چې د دغه هیواد تر ټولو زیاته تعقیب لاندې د یو وسلوال کس د نیولو په ماموریت وو او د پاسو کلي په مرکزي برخه کې د پرواز پر مهال اور پکښې ولګېد
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
خدمتمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیده د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ